سلامونه او خې چاره دې ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته راغلست. نن چهارشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د سلواغې 14 ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري له 2 سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې زه احمد تکلی تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونه په سر کې لنډ خبرونه. په بروکسل کې نن د اروپای پارلمان په یو غونډه کې د افغان ښځو پر وضعیت خبرې کیږي. دا دوه ورځنۍ غونډه پرون د افغان میرمنو د ورځې په نوم پرانستل شوه. د غونډې ته په بهر کې یو شمیر میشتې افغان فعالانې ورغوښتل شوي او د اروپای پارلمان او کمیسیون یو شمیر غړو همداراز د ملګرو ملتونو او ځینو نورو نړیوالو بنسټونو استازیو ګډون کړی. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا په کابل کې د آریانا ټلویزیون د دوو خبریالانو د نیولو پر وړاندې غبرګون ښودلی او له طالبانو یې غوښتي دي چې د خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي. د آریانا نیوز خصوصي ټلویزیون مشر شریف حسنیار پرون پر ټویټر ولیکل چې عبدالوارث حسرت او اسلام حجاب د دوشنبه په ورځ پرته له کوم دلیل نیول شوي دي. د طالبانو حکومت وایي چې د ټاپي پروژې چارې به په پسرلي کې پیل شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پروژې په ارتباط د ترکمنستان او پاکستان له چارواکو سره موافقه شوې او دوی په دې هیواد کې دننه د دې پروژې د پیل لپاره د ځمکو د استملاک چارې پیل کړي دي. اټکل کیږي چې پر دې پروژې به 15 میلیارد ډالر لګښت راشي. ښاغلي سمنګانی ونه ویل چې د دې پیسو د ورکړې ژمنه د دوی له حکومت سره چا کړې ده. د افغانستان تر 19 کالو کشرو لوبغاړو پروند د کټګوري د نړیوال جام په نیم پایلو بکې د انګلند پر وړاندې ماتي وخړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکراین له سرحد سره نږدې د روسي ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه کړې. بلینکن پروند د روسي د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره پر ټلیفون خبرې وکړې او له دې خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل چې بلینکن د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا په برخه کې د واشنگتن پر ژمنو ټینګار کړی او ویلي دی چې هر هیواد د حق لري چې خپل بهرنی سیاست په خپله وټاکي. د اروپایي ټولنې کمیسیون له اوکراین سره په دوه پړاوونو کې د 1.2 میلیارد یورو مرستې وړاندیز کړی. د اروپایي کمیسیون ویاندې پرون په بروکسل کې وویل د دې مرستې لومړۍ برخه به چې 600 میلیون یورو کېږي سمدستي او دوهمه هغه وخت کیف ته وسپارل شي چې ارزونه وشي چې د اوکراین د چارواکو په مثبتو هڅو کې پرمختګ شوی. له ازادۍ رادیو سهرنۍ خبری مجله اورئ.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګرید په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان وریز او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 6.2 منفی 2. هرات آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 11.4. کندهار آسمان برک د تودوخې لوړه درجه 11.6. مزار شریف آسمان وریز او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 10.8. او جلال آباد آسمان نیمه وریز او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 11.8.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې لنډ او تفصیلي راپورونه خپرو. وابورئ چې په بروکسل کې نن د افغان ښځو په اړه د بحث لپاره یوه غونډه جوړیږي. پرون د هالیوډ نامتو ستوري انجلینا جولی په افغانستان کې د نیول شویو ښځو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه.
زه په افغانستان کې پر واکمنانو غږ کوم چې تمنا پریانی پروانه ابراهیم خیل خوشی کړي.
آریانا ټلویزیون وایي چې دوه خبریالان بې دلیله بندیان شوي دي. د طالبانو حکومت وایي چې پر ټاپي پروژې کار به ډیر ژر پیل شي.
اخیرو ناستو کې د ترکمنستان او پاکستان هیواد د چارواکو سره په دې اړه زموږ تفصیلي خبرې شوې.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. اسرائیل په لومړي ځل له هغو هیوادونو سره چې په رسمیت یې نه پیژني ګډ پوځي تطبیقات کوي.
د متحد ایالاتونو سمندري ځواکونو پرون اعلان وکړ چې په دې معنا ورکې چې د دوشنبه پر ورځ پیل شو تر 9000 ډیرو کسانو ګډون کړی دی. تر دې دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بلجیم پلازمینه د افغان خځو د ورځې په نوم د غونډې قربانه ده. د غونډه پروند د اروپای ټولنې ملګرو ملتونو او یو شمیر افغان خزینه فعالانو په ګډون پرانستل شو. په دې اړه جزئیات احمد شیبر اوروي.
د اروپای پارلمان خبر پانه کړه غلې دي چې د افغان شزو د ورځې په نوم د بروکسل په کانفرنس کې به پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دغه هیواد کې د شزو پر وضعیت او د شزو په وړاندې پر پرتو ستونزو خبرې وشي او د حل لارو د موندلو لټه به وشي. په دې کانفرنس کې د امریکا د سینما پیژندل شوې ستوري انجلینا جولی چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم د ګډون کړی دی. دې پرون پر طالبانو شغ وکړ چې هغه میرمنې ژر تر ژره له بنده خوشی کړي چې دوی نیولې دي.
زه په افغانستان کې پر واکمنانو غږ کوم چې ټول خوندي پرانیزي، انجونو ته زمینه برابره کړي چې هغه امتحانونه چې تیر کال ترې پاتې شوي ورکړي. تمنا پریانی، پروانه ابراهیم خیل او نورې میرمنې چې په توقیف کې دي خوشی کړي. ښځو ته اجازه ورکړي چې په بشپړ ډول آزادانه هم کار وکړي، هم په سیاست کې برخه واخلي او هم ټولنې په چارو کې.
تر دې مخکې د بشري حقوقو د سار ډلې د ښځو د برخې مسؤلې دربار له طالبانو غوښتي وو چې ژر تر ژره تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل له بنده خوشی کړي. خو د طالبانو ویندویانو دا اداره کړې ده چې دوی د میرمنې بندیانې کړې دي. نږدې دوې اونۍ مخکې داسې راپورونه خپاره شول چې دې دوو میرمنو په کابل کې په مظاهرو کې برخه واخیسته او تر هغه وروسته ونیول شوې. د هغو افغان میرمنو په ډله کې چې د بروکسل غونډې ته ورغوښتل شوي دي د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون پخوانی مشه شهرزاد اکبر، د همدې کمیسون یوه بله پخوانی مشه سیما سمر، د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري، د افغان فلم مخکنی رئیس سهرا کریمي، د ښځو د حقونو فعاله حوریه مصدق او د بامیان د پخوانی والی حبیب سرابی نمونه لیدل کیشي. دا غونډه په داسې وخت کې جوړه شوې ده چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نسي او ډېرې ښځې له دفتري کارونو ګرځول شوې دي.
د آریانا نیوز خصوصي ټلویزیون ویلي دي چې د دوی دوه خبریالان عبدالوارث حسرت او اسلام حجاب د دوشنبه په ورځ پرته له کوم دلیل نیول شوې دي. د بشري حقونو ډلې دا نیونې غندلې. جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې په ټویټر لیکلی دی چې د دې کسانو نیول نشي توجیه کیدی او دا د رسنیو پر ازادۍ برید دی چې د بیان د ازادۍ د مخنیوي لپاره یو جدي ګواښ دی. د سازمان له طالبانو غوښتي دي چې دا دوه خبریالان پرته له کوم قید او شرط خوشې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې ویلي دي چې طالبان په دې وخت کې د بشری حقونو مدافعین او خبریالان نیسي چې تیره اونۍ د دوی استازیو په ناروې کې د نړیوالې ټولنې له استازیو سره په غونډه کې د بشری حقونو پر وضعیت خبرې وکړې. د ناروې په غونډه کې د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی له لویدیز ډیپلوماتانو سره یو ځل بیا دا ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د نارینه او ښځینه د حقوقو درناوی کوي. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې نور بشري حقونه تر پښو لاندې نه کړي او لاس ترې واخلي. په افغانستان کې د ننه د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما بیا د آریانا تلویزیون د خبریالانو عبدالوارث حسرت او اسلام حجاب نیولو ته اندېښنه څرګنده کړې ده او له طالبانو څخه د دې کسانو د نیولو په اړه وضاحت غوښتې دي. طالبانو د دې دوو کسانو د نیولو په اړه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو حکومت د پاکستانی رسنیو هغه راپورونه رد کړي دي چې ویلي دي د پاکستانی طالبانو یو جګپړی قومندان په افغانستان کې وژل شوی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادۍ راډیو ته ویل د افغانستان په خاوره کې د نورو هیوادونو وګړي نشته او نه هم وژل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
سره لدی چې پاکستانی رسنوی وخت نا وخت په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د وژل کېدو راپورونه ورکوي، خو دلته د طالبانو حکومت بیا دغه راپورونه ناسم بولي. د پاکستان ایکسپریس تریبیون ورسپانې په یو تازه راپور کې نن سه شنبه خبر کړی د یوې سرچینې له قوله لیکلی چې تېر ورځ دوشنبه په افغانستان کې د رفیع الله په نوم د پاکستاني طالبان یو قومندان وژل شوی دی. که څه هم دغه ورسپانې د دغه قومندان د وژل کېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې رفیع الله په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو تر چتر لاندې په خپل منځي جګړه کې وژل شوی دی، هغوی چې د قدرت او شتمنۍ ترلاسه کولو لپاره جګړه کوي. خو په افغانستان کې د طالبانو د بیان مرستیال بلال کریمي بیا دا راپور ردوي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
نه خیر اوس په هېواد کې د هېڅ بل هېواد اتباع شتون نه لري او نه زموږ په هېواد کې چاته اجازه شته چې د نورو هېوادونو
که څه هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې د دغه ډول وژنو راپورونه نه تاییدوي، خو میاشت وړاندې فرانس پریس خبري اژانس د یو لوړپوړي پاکستاني جنرال له قوله ولیکل چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پاکستاني طالبانو ویاند محمد خراساني وژل شوی دی. دغه اژانس هغه مهال په خپل راپور کې لیکلي و چې د دې خبر له تایید سره دا بله کله چې د پاکستان د طالبانو د تحریک او د پاکستان د حکومت ترمنځ یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې، د دې ډلې تر ټولو جګپوړی چارواکی و چې وژل کېږي. ازادي راډیو هم هغه مهال په ننګرهار کې د محمد خراساني د وژلو د ادعا په اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پوښتلی و. که کله هم د دې قضیې په اړه رښتینې معلومات ترلاسه شي له رسنیو سره به یې شریک کړي، خو تر اوسه د طالبانو لخوا هیڅ کوم معلومات نه دي شریک شوي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی ازادۍ راډیو ته وویل چې د ټاپي پروژې کارونه به په افغانستان کې دننه ډیر ژر پیل شي. ښاغلي سمنګانی وویل چې د دې پروژې د تطبیق لپاره د ځمکو د استملاک چارې پیل شوې دي.
طالبان هیله مند دي چې د ټاپي د ګازو د پروژې چارې به په پسرلي کې پیل شي. د طالبانو مرستیال ویان انعام الله سمنګانی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د مینځکو استملاک چارې روانې دي.
اخیرو ناستو کې د ترکمنستان او پاکستان هیواد د چارواکو سره په دې اړه زموږ تفصیلي خبرې شوې. تخنیکي ټیمونه هم ناستې کړي. افغانستان خپل طرفه خپل مسؤلیتونه ترسره کولو لپاره چمتو دی او د ځمکو د استملاک په اړه هم کار روان دی او ډېر کار شوی. فلحال د ټاپي پروژې د عملي کېدو په لاره کې کومه خاص ستونزه نه لیدل کېږي. هیله لرو چې د روان لمریز کال د پسرلي نه په دې باندې کار شروع شي.
د طالبانو یو پلاوی نږدې دوی اونۍ مخکې په اشقاباد کې د ترکمنستان له چارواکو سره د ټاپي د پروژې په تړاو خبرې کړې وې او د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار محیط یوسف په مشرۍ پلاوی سره یې روانه اونۍ په کابل کې په دې تړاو خبرې وکړې. د ټاپي پروژې لګښت $10 میلیارد اټکل شوی و، خو اوس ویل کېږي چې د دې پروژې لپاره $15 میلیارد پکار دي. دا هم څرګنده نه ده چې دا پیسې به له کومه کېږي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د افغانستان تر 19 کالو کشرو لوبغاړو پروند د کټګورۍ د نړیوال جام په نیم پایلوبه کې د انګلند پر وړاندې ماتې وخوړه. لوبه انګلند په بیټنګ سره پیل کړه او په 24 ټاکلو اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځیدو سره 211 منډه جوړې کړې. افغان لوبډلې په خپل وار چټک بیټنګ وکړ او په پای کې بریا ته هم نږدې شوي وو، خو په 24 اوور کې په یو ځل درې لوبغاړي وسوځېدل. په داسې حال کې چې د منډو شمیر 215 ته رسېدلی و. په دې توګه انګلند فاینل ته ووت او نن د استرالیا او هند له لوبې وروسته به جوته شي چې د شنبې په ورځ د فبروري په 15 په فاینل لوبه کې له دې دوو څخه کوم یو له انګلند سره مخامخ کیږي.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخ کزان ده افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ده متحدی ایالاتونو ده بهرنه و چارو وزیر انتونی بلینکن ده اوکراین لسرحد سرنجده ده روسی زواکونو ده سمدستی و تلو غخته نکره. خاغلی بلینکن پرون ده روسی ده بهرنه و چارو لوزیر سرگی لوروف سر پر تلیفون خبری وکره او ده دوی لخبر وروسته ده امریکا ده بهرنه و چارو وزارت په یو بیان که سرگنده کره چه خاغلی بلینکن ده اوکراین ده زمکنه بشپرتیا په برخه که ده واشنگتن پرشمنو تنگار وکر او دای هم وویل چې هر هیواد د حق لري چې خپل بهرنی سیاست په خپل وټاکي. لدې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې په یو وینا کې وویل چې له روسیې سره ژمنې ماتې شوې دي.
لکه څنګه چې پوهیږئ له موږ سره ژمنه شوې وه چې ناټو به یو انچ د ختیځ لور ته حرکت نه کوي. تاسو ټول په دې پوهیږئ. نن موږ وینو چې ناټو چېرته ده، پولنډ، رومانیا او د بالتیک په هیوادو کې. دوی یو څه ویل ویې کړل بل څه.
روسیا اندېښنه لري چې ناټو اوکراین ته غړیتوب ورنکړي. ولسمشر پوتین وویل کرملین په دقت سره د واشنگټن او ناټو د ځوابونو ارزونه کوي، خو څه چې څرګندې هغه د روسیې بنسټیزې اندېښنې دي چې لویدیځ سترګې پې پټوي. بلخوا اروپایي کمیسیون له اوکراین سره د 1.2 میلیارد یورو مرستې وړاندیز کړی. د اروپایي کمیسیون ویاندې یارله نویتس پرون په بروکسل کې یوې خبري غونډې ته وویل
نن اروپایي کمیسیون د اوکراین لپاره د سترې مالی مرستې وړاندیز وکړ چې 1.2 میلیارد یورو کېږي. د اروپا د شورا او پارلمان له لوري د دې مرستې ژر تصویبېدل به دې ته لار پرانیزي چې سمدستي لومړۍ برخه چې 600 میلیونه یورو ده اوکراین ته ورکړو.
د اروپایي کمیسیون ویاندې زیاته کړه چې له اوکراین سره د مرستو دوهمه برخه به هغه وخت کیف ته وسپارل شي چې ارزونه وشي چې د اوکراین د چارواکو په مثبتو هڅو کې پرمختګ شوی کنه. دا مرسته داسې مهال اعلانېږي چې د اوکراین پولو ته نږدې د څه باندې 1 لک روسي سرتیرو له ځای پر ځای کېدو سره د اروپایي ټولنې او روسي اړیکې کړکېچن شوي دي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
اسرائیل د لومړي ځل لپاره له هغو هیوادونو سره په ګډو سمندري مانورو کې برخه اخیستې ده چې دا هیواد په رسمیت نه پیژني. د امریکا د متحدو ایالاتونو سمندري ځواکونو پرون اعلان وکړ چې دا مانوریا پوځي تطبیقات 13 ورځې دوام کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ په دې مانور کې د شپېتو هیوادو او سازمانونو نشتې 500 بیړیو برخه اخیستې ده. دا مانور د فارس په خلیج کې روان دی. اسرائیل پکې د لومړي ځل لپاره ګډون کړی دی او ورسره داسې هیوادونه دي چې اسرائیل په رسمیت نه پیژني. دا مانور IMX نومیږي چې پکې د سعودي عربستان، پاکستان، عمان او یمن هیوادونه هم شته او دا یو هم له اسرائیل سره ډیپلوماتیک اړیکې نه لري. د فرانسې اژانس راپور لمخي عربستان او اسرائیل لدی په لوبیا سره نشتی دي چې دواړه غواړي چې د ایران مخه ونیسي. د اسرائیل د پوځ ویان اویچای ادرایی په ټویټر کې لیکلی دي چې دا لومړی ځل دی چې اسرائیل د ایم ایکس په نوم په دې معنا ورکې برخه اخلي. تر دې مخکې پروسه شکال په نومبر کې متحد عربي امارات او بحرین د لومړي ځل لپاره له اسرائیل سره ګډ سمندري پوځي تمرینات ترسره کړي وو. د متحد ایالاتونو سمندري ځواکونو پرون اعلان وکړ چې په دې مانور کې چې د دوشنبه پر سپیل شو تر 9000 ډیرو کسانو ګډون کړی دی. په دې مانور کې تر 80 ډیرو بی پیلوټ الوتکو برخه اخیستې ده چې له دې اړخه په نړۍ کې د بی پیلوټ الوتکو تر ټولو لوی مانور دی. د دې الوتکو لارښوونه له بحرینه د متحد ایالاتو د سمندري ځواکونو له یو مرکز کېږي.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د دې خبری ټولګې مطالب هم دومره وو. په څو شیبو کې نور راپورونه اجمل اند درته وړاندې کوي، خو له هغه مخکې یو خبرتیا. نن چهارشنبه د ازادۍ رادیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې چې په ژوندۍ بڼه د افغانستان په وخت په 2 بجو پیلېږي، په ګرمسیرو ولایتونو کې د دولتي پوهنتونونو د بیرته پرانیستل کېدو پر موضوع خبرې کوو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د رواني اونۍ په پیل کې په تودو او سړو ولایتونو کې د دولتي پوهنتونونو د بیا پیل نیټې اعلان کړې. عبدالباقی حقانی وویل په ګرمسیرو ولایتونو کې به د دلوې د میاشتې په 14مه تدریسي بهیر بیرته پیل شي. دغه بهیر به 3 اونۍ دوام کوي او راتلونکی سمستر به د 1401 کال د وري حمل د میاشتې له پیل سره سم بیرته پیل شي. ښاغلی حقانی په سړو ولایتونو کې د هوت په 10مه د تدریسي بهیر د پیل خبره وکړه، خو وینه ویل چې آینجونې به هم بیرته دولتي پوهنتونونو ته ځي او که یوازې هلکان به وي. که غواړئ چې پر دې موضوع له موږ سره خپل نظر شریک کړئ نو نن په دې خپرونه کې ګډون وکړئ یا هم په دې اړه د ازادۍ راډیو په ټولنیزو شبکو کې خپل نظرونه پرېږدئ. نن د ماسپښین په 2 بجو له ازادۍ راډیو
له خبرونو ور اخوا سلامونه. د خپرونې په دې برخه کې موزه روح الله انوري ملتیا کوم.
د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وای په ورځنی ډول له ایران نه افغانستان ته شاوخوا 2000 کسان بیرته راستنول کیږي. له دې سره هم مهاله هغه کډوال چې په دې وروستیو کې له ایران نه افغانستان ته راستانه کړل شوي د ایرانی پولیسو له ناسم چلن شکایت کوي. که څه هم له ایرانه د افغانانو ایستل کومه نوې خبره نه ده، خو دا ځل افغانان په داسې حال کې له دغه هیواده ویستل کیږي چې افغانستان له ګڼو اقتصادي ستونزو او بشري ناورین سره مخ دی. په اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د غور ولایت اوسیدونکی عبدالبشیر چې تازه له ایران افغانستان ته راستون کړل شوی، نوموړی شپږ کاله وړاندې د پلار له سوري محروم شو. دیرلس کلن عبدالبشیر د 12 کسیزه کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی دی. عبدالبشیر وایي 15 میاشتې مخکې د کار لپاره ایران کې خپل تره ته ورغی، خو د کار پر مهال ایراني پولیس ونیوه او بیرته یې افغانستان ته راستون کړ. د نوموړي په خبره دی هغه مهال ونیول شو چې له خپل تره سره په یو ودانیز شرکت کې په کار بوخت و. عبدالبشیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ایراني پولیسو لخوا افغانانو سره د ناسم چلند کیسې کوي.
زنیو لزیات لوګی زوف کوه چا به بهر نه پری خودل شو ووزی، خلک به په زنیو کمپونو کې زیات زورول. زموږ یو کس هم هماغه ځای کې مړ شو، حالت یې ډیر خراب و، هغه لو ټکول به هم کوه.
د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تاییدوي چې ایران د افغان کډوالو د بیرته ستنولو چارې ته دوام ورکوي. د دې وزارت ویان مطلب حقانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ایران هیواد څخه چې کوم افغانان هیواد ته راستنیږي نو هر ورځ تقریبا له 1500 څخه تر 2000 پورې کسان هیواد ته راستنیږي. د دوی سره د ځینو همکارو مؤسساتو لکه آی ایم ډبلیو ایف پی کپ مؤسسه او دغسې نور مؤسسات دي، د هغوی په همکارۍ سره له دوی سره مرسته کیږي. ځینې مؤسسات د دوی سره د غذایي موادو برخه کې مرسته کوي، ځینې د ترانسپورت په برخه کې، او ځینې د صحت په برخه کې، او ځینې نقدي مرستې هم کوي.
په ورته وخت کې یو مور چې په دې وروستیو کې دوه زامن د ایراني پولیسو لخوا له وهلو ډبولو وروسته بیرته افغانستان ته راستانه کړل شوي دي، د ایراني پولیسو له ناوړه چلنده شکایت کوي. راځي چې نه غواړي د زوی نومې د امنیتي مسایلو له امله په راپور کې واخیستل شي وایي له تېرو دوو اونیو راهیسې د زوی رواني حالت ښه نه دی.
ما ورته وویل چې ولې سم نه کینې، ویل یې پولیسو وهلی یم او کېناستلی نه شم. زما اندېښنه دا ده چې ولې یې وهلی، موږ خو بې غرض خلک یو، له یوې خوا کار نشته، له بلې خوا مو دوی نه پرېږدي او هغه خوا مو طالبان نه پرېږدي.
د چارو یو شمېر پوهان بیا له افغانانو سره د ایراني حکومت ناسم چلند د افغانستان په حاکم نظام د فشار وسیله بولي. د دوی په خبره په دې وروستیو کې د ایران د اوبو د حقابې مسله کېدی شي د دې چارې یو لامل وي. د چارو پو طارق فرهادي:
ما مشکلات اجتماعي او اقتصادي ایران درک میکنیم و مشکلات
موږ د ایران د اوبو ستونزه درک کوو، خو افغان کډوالو سره زور زیاتې بشري او حقوقي مسله ده. ایران ته افغانان زیات په ایران کې هم نه پاتې کیږي او له دې هېواده نورو ملکونو ته ځي. په هر حال د ایران او افغانستان د اوبو مسله باید د خبرو له لارې او د نړیوالو معیارونو پر بنسټ حل شي.
په صورت کلي بین ایران او افغانستان مذاکره شوه.
له دې وړاندې ځینې ایراني چارواکو د کمال خان بند اوبو د خوش کولو په اړه هم ویلي وو، خو طالبانو بیا دغه راپورونه رد کړل. څو ورځې مخکې بیا یو شمېر ایرانیان د پولې هغه غاړې ته د اوبو د نه خوش کېدو په تړاو په اعتراض کې سر راټول شوي وو. ایران د افغانستان لویدیځ ته هغه هیواد دی چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته اوس یو ځل بیا افغانان د بیکارۍ او ناامنۍ له وجې دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول مخه کوي.
خوست کې د شیخ زاید پونتون خزینه محصلانی د لوړو زده کړو وزارت لخوا د حکومتي پونتونونو د بیا پیلېدو اعلان ته خوشاله دي، خو دې ته اندېښمنې دي چې پونتونون ته د نجونو د تګ مخه ونیول شي.
دا چې د لوړو زده کړو وزارت څخه د دولتي پوهنتونونو تدریسي بهیر د پیلېدو په هکله اعلامیه خپره شوه، د ټولو زده کړیالانو لپاره د خوشحالۍ زیری و. ولې په یاد اعلامیه کې د نجونو د تدریسي بهیر په هکله په واضح ډول څه نه دي ویل شوي، د اناسو زده کړیالانو لپاره د اندېښنې وړ ده. موږ د لوړو زده کړو وزارت د رهبرۍ څخه هیله کوو چې د اناسو زده کړیالانو د اندېښنې د لرې کولو په بار په دې برخه کې وضاحت ورکړي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کلن اسوه
لتاسو سره او یوبه
او اوس هم دا چې په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه څه ویل شوي نوریاس نوری ورته کتنه کړې.
ایرو ایشیا ریویو خبرونه د افغانستان او پاکستان د اړیکو او د ډیورند کرښې په اړه یو لیکنه خبره کړې چې پکې لولو ډیورند تل د دواړو ګاونډیو هیوادونو پر اړیکو سیوری غوړولی دی. د ډیورند موافقه د 1993 کال د نومبر په 12مه د هغه وخت د برتانوي هند بهرنیو چارو د وزیر سر مورټیمر او د افغانستان د پاچا امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لاسلیک شوې ده. د دغې موافقې له مخې د افغانستان له څه باندې 30,000 کیلومتره مربع خاوره تر یو ټاکلي وخته د برېتانیا تر نفوذ لاندې راغله چې په بدل کې دې هېواد ومنله چې افغانستان ته به هر کال 80,000 پاونډ ورکوي او د نورو مرستو تر څنګ به د التیا په صورت کې له افغانستانه دفاع کوي. د دې لیکنې په یوه برخه کې وړاندې لولو چې د ډیورند کرښې بلې غاړې ته پرتو قومونو هیڅکله هم دغه جلاوالی نه دی منلی او افغانستان هم په 1949 کال په لویه جرګه کې په یو اړخیز ډول له دغې موافقې ووت. ایرو ایشیا ریویو وړاندې لیکي د هغو اسنادو له مخې چې په دې وروستیو کې ترلاسه شوي په خپله ډیورند هم په دغه موافقه کې دغه کرښه رسمي پوله نه ده یاده کړې بلکې هغه یې جلا شوې کرښه بللې ځکه هغه ویره درلوده چې که په رسمي پولې سره یې وپېژني نو د سیمې قومونه به سره جلا او خلک به یې په وړاندې بغاوت وکړي. د خبرونه په لیکنه پاکستان دا کوي چې دغه خاوره په دې هیواد پورې تړلې او د خپل دغه ادعا لپاره د څو موافقو یادونه کوي چې په مختلفو وختونو کې لاسلیک شوي دي. د ډیورند کرښې چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ تلې یوه جنجالي موضوع او په افغانستان کې وخت د طالبانو په بیا رسېدو سره په یوې جنجالي موضوع بدله شوې ده. د خبرونه په لیکنه دې ته په پام چې طالبان له پاکستان سره ښې اړیکې لري او تر واکمنۍ لاندې خلک له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي ښایي د دې توان ونه لري چې له خپل ګاونډ سره په یوه کړکیچ کې ښکېل شي. د ډیورند پر کرښه د اغزن سیم د غزولو پر سر د وروستیو راپورته شوو ناندریو پترس کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وویل چې د ډیورند د کرښې پر سر لانجه تر اوسه نه ده هواره شوې او د کرښې دواړو غاړو ته پراته قومونه سره جلا کړي چې طالبان د دې شي مخالف دي. له برېتانیا خبرېدونکې ایوننګ سټنډرډ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د خلکو اقتصادي او بشري ستونزو ته پام اړولی او لیکي د برېتانیا مرستندویو ټولنو د دې هېواد له حکومته غوښتي چې د افغانستان خلکو ته د عاجل مرستې ورسوي ځکه د دوی په خبره هلته بشري وضعیت دومره خراب شوی چې کورنۍ د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړې شوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه تر اوسه برېتانیا له افغانستان سره د مرستې لپاره د 240 میلیون پاونډو د ازادېدو اعلان کړی چې دغه پیسې به د مرستندویو ټولنو لخوا په دې هېواد کې پر اړو کسانو ویشل کیږي. د ایوننګ سټانډرډ په لیکنه په افغانستان کې 5 میلیونه ماشومان له قحطۍ سره مخامخ دي او هر ورځ هم زیات ماشومان په خوارزواکۍ اخته کیږي.
په هند کې چې اقتصاد او سوداګري په چټکۍ د ودې په حال کې ده د دې هیواد مرکزی بانک غواړي ډیجیټلی روپۍ بازار ته وړاندې کړي. نور با لنوریاس نوری څخه واورو.
هند غواړي ډیجیټلی روپۍ بازار ته وړاندې کړي او د انتقالاتو لارې په ترلاسه شوی ګټې 30% مالیه وضع کوي. په دې وروستیو کلونو کې د هند په بازارونو کې د ډیجیټلی یا غیر مجازي پیسې راکړه ورکړه ډیره شوې ده. د هند مالی وزیر نرمالا سیتارامن د سیشن بی پورز د دې هیواد پارلمان ته وویل دې ته په پام چې د ډیجیټال یا غیر مجازي شتمنیو لیږد را لیږد خورا زیات شوی نو اړتیا ده چې ورته د مالیې یو مناسب سیستم جوړ شي. د دغې نوې تګلارې له مخې پر هغې ګټې به چې د ډیجیټلي پیسو او د نورو غیر مجازي شتمنیو له انتقالاتو ترلاسه کیږي 30% مالیه لګول کیږي خو که په دغه راکړه ورکړه کې څوک تاوان کوي هغه د نورو عوایدو څخه نه جبران کیږي. میرمن ستارامان وویل مرکزی بانک به د یوې تړلې شبکې پر اساس د 2023 کال د مارچ تر پایه ډیجیټالي روپۍ بازار ته راوباسي. د هغې په وینا دغه پیسې به د ډیجیټال اقتصاد له غښتلي کېدو سره ډېر مرسته وکړي. په هند کې چې د لومړي ځل لپاره ډیجیټال پیسې یا کرنسي نږدې یوه لسیزه مخکې بازارونو ته لار وموندله خو مرکزي بانک پرې په 2013 کال کې وروسته له هغې بندیز ولګاوه چې په راکړه ورکړه کې د زیاتې درغلۍ راپورونه ورکړل شول. د هند سترې محکمې دغه بندیز 2 کاله مخکې لرې کړ چې له هغې را وروسته یې بازار د تیر 2021 کال تر جون میاشتې پورې نږدې 6.5% پورته تللی دی.
زما لخوا د اوس لپاره هم دومره. په نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
ساعت 7:30 صدای